Radio. Radio Azadi.
Assalamu alaikum. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شېبې پیل سوې. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبري مجلو کېږي چې هر یوه 1.5 دقیقې ده. په اوله نیم ساعته خبري مجله کې اوري اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. نن دوشنبه ده، د سلواغي یا دلوي 12مه د فبروري میاشتې اوله. په خبري مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، د ژوند رنګونه هم درته لرو. لو خبرونه پیلو تنګ ده. هر چارواکی وی چې د دې ولایت په امن سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له کاناډا سره مسابقه لري. د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې په 3 بمي چاودنو کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل سوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایه ریاست ویان ازادي راډیو ته وویل هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون دی. خو مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې راجستان ته لاروانېدو مخکې به عبدالله په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سواراج او نورو چارواکو سره وګوري.
د سفر اصلي هدف د ټوریزم پر ضد د مبارزې په اړه یوه کانفرنس ته وینا ده.
خو په لومړۍ ورځ به د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیرې، د محصلانو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې ګوري. عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه یوه غونډه کې هم برخه اخلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکوي چې والي سلیم خان قندوزي له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده. د دې لړۍ په تیرو 2 سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې ده. د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د سوریې دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې 3 بمي چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژل. د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د یوه زیارت مخې ته وسوې همداراز تر 100 زیات کسان ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د سیدې زینب ولسوالۍ پر زیارت یوه د موټر بم چاودنه او 2 نور زن وژونکي حملې وې. د پیش په ځای کې یوه ځایي اوسیدونکي عمر بحري د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل: موږ په کوڅه کې وو چې ناڅاپه موټر منفجر سو. زیات ماشومان ووژل سول ځکه چې د دوی ښوونځی رخصت وو. ما له ودانۍ ماشومان وویستل او روغتون ته مې ولېږل. دا بمي حملې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې په داسې حال کې کیږي چې په جنیوا کې د سوریې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. جنګیري د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خپره شوه:
I appeal to both sides.
زه پر دواړو خواو ژغ کوم چې لدې شبې څخه کار واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. په جنیوا کې د سوریې د حکومت او د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو استازي راغونډ سوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې 9 امریکایي اتباني ولیدي. دا امریکایان د هغو 3 کسانو په ډله کې دي چې په ټروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. د سعودي چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې سعودي ګازت د هغو سرچینو له قوله چې نه غواړي نمونې افشا سي راپور ورکړي چې 4 امریکایي اتباع 13 دوشنبه او 15 نور پر وروسته ورځو کې نیول سوي. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته له درکه سوي دي. بریتانوي ابزرور ورځپاڼې د انټرپول د یوه جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی نه پوهیږي چې دا ماشومان څه کوي، په کوم ځای کې دي او له چا سره اوسیږي.
ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه. ترکیه په دې توګه د مسکو هغې ادعاوې ناسمې وبللې چې ویلې وه د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګند دی. انقره وایي د روسیې یوه جټ الوتکه له خبرداریو سره سره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. دوی میاشتې مخکې بیا ترکیه یوه روسۍ جنګي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو دولسو ساعتونو کې به په فیض آباد کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 3 منفي 14. په ګردیز کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 2 منفي 9. په بامیان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې منفي 2 هم منفي 2 ده. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 منفي 4. په هرات کې آسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه یې 12 منفي 1. په کندهار کې هم آسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه یې 14 منفي 3. په مزار شریف ښار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 9.0. او په جلال آباد ښار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 9.2 اټکل سوې ده.
نجیبې زمان د نن لپاره د هوا له حاله خبرولو. په خبري مجله کې مو د افغانستان او نړۍ له حاله خبرو. اجرایه رئیس هند د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري، وروسته یو تړون لاسلیک کوي.
یک تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړ. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. په بل راپور کې د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د کابل ښار د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپېتو زیات کسان وژل سوي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ.
زمونږ تاسې د مملکت وروسته پاتې والی په دې کې دی چې موږ په علم باندې امن نه لرو، پوه پسې نه ګرځېږو.
نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. پام کې دا چې د حکومت اجرایه رئیس هند ته د سفر په فایل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرایه رئیس عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه 2-2 او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سهشنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزی حکومت لخوا جوړ شوی 2 ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو فرمان صادر کړی. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې هرکلی کوي. ابراهیم صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دادی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور بې له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوع ګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکم ما استبدله
دغه حکم نه هر کله کو د دغه حکم یو شمیر برخې له مشترک امنیتی خبری پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکي ګرم بولي چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
محمد اسلام ارمان لخوست نه په خپل پیغام کې لیکلي: له روغتیا وزارت څخه هیله کوو ټول ولایتونو ته یو با صلاحیته هیئت ولیږي چې په کلینیکونو او درملتونونو کې د تر وخت تیرو دارو درملو د پلورلو مخه ونیسي. همایون له لغمانه لیکلي: کال کېږي چې د لغمان او کلاګوش ترمنځ غځېدلی سړک وسلوالو طالبانو بند کړي، دولت یې دغه لار پرانیزي او خوندي دی کړي. سمیولہ حلیمی تندر له پکتیا د سمکنی او جانیخیلو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کندو کفر دی، باید جوړېدو ته پام وسي. فضل منان له کونړ له پاکستان سره د سولې او سیاسي پروسې په باب خبرې د افغانستان لپاره شې نتیجه نه لري. فضل منان بیا له کونړ په خپل پیغام کې له دولت نه غوښتنه کړې چې د کانکور ازموینې د کمیټې په مرسته دي د دغو ازموینو پر مهال د بې نظمیو او اداري فساد مخنیوی وکړي. حکمت الله له کونړ لیکلي: د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه هیله کوم په هغه غونډه کې ګډون ونه کړي چې په پاکستان کې جوړېدونکې ده. اوریدونکي لیکلي: دا ډول غونډې د هیواد په ګټه نه دي. سمیولا بارگزی له هلمند لیکلي: هغه پیسې چې د برېښنا د مصارفو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي، که د کجکي پر بند ولګول سي نیم افغانستان ته به برېښنا ورکړي. او سمیولا حقمال د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي: دوه کاله کیږي د اوبو د کمښت له ستونزې سره لاس او ګرېوان یو، حکومت دې په دې ولسوالۍ کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه. تکل سوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلي کې د هند صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په نامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د نولس کلونو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمي چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. بله خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکېچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې دغه هیواد نهه تنه امریکایي اتباع نیولي دي. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو دوو کلونو کې لږ تر لږه لس زره بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته له درکه سوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د سه شنبې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله سوې وه. د مهمو خبرونو صرفتونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي. امریکایي ارکانسا ټایمز ورځپاڼه اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې 15 کال دی، د دې هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ورځپاڼې په وینا دغه وضعیت په پام سره دا ناشونی برېښي چې دغه جګړه هغه څه چې ولسمشر اوباما یې هیله کوله په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه شخړې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. طالبانو حملو زور اخیستی او سخت دریزه داعش ډله په دې هیواد کې د ځای موندلو هڅه کوي او د سولې څرک هم نه لیدل کېږي. ارکانسا ټایمز لیکي، دیارلس میاشتې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف له افغانستانه په سلو کې نوي ځواکونه وایستل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن کولو لپاره سخت کوښښ کوي. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز هغه خبره راخیستې چې ویلي دي اوباما د افغانستان په اړه پریکړه بل ولسمشر ته پرېږدي او زیاتوي د هغې اداره هیله منه ده چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو برخلیک د روان کال تر دوبي یا منی یا هم د دې ادارې د کار تر وروستیو ورځو پورې په همدې اوسنۍ بڼه پاتې شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سختې جګړې او د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. تر دې سرلیک لاندې انکوایرر انټرنیټي خبرونه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې یو سخت فصل وي، خو په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان بیا له دې هیواد سره د دوامداره ژمنې خبره کوي. د خبرونې په وینا کارتر دغه خبرداری د تېرې پنجشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې ورکړل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي نومول شوي قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید لپاره جوړه شوې وه، د کانګرس د غړو هغه نظر تایید کړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالف دي. د خبرونې په وینا هغه تاکید وکړ چې موږ ته پکار ده چې له افغانانو سره د دوامداره ژمنې په اړه فکر وکړو. د سنا جمهوري غوښتونکو غړو د اوباما له ادارې غوښتې دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لکه په جرمني او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره فکر وکړي. جنرال نیکلسن د سنا کمیټې ته وویل په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر ډلو چې سرحدونه نه پیژني په وړاندې د مبارزې لپاره له دې هیواد سره د امریکا ټینګې ژمنې ته اړتیا ده. خبرونې وړاندې په دې اړه چې آیا امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې له طالبانو سره مخامخ جګړو ته مخه کړي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې راخیستې چې د پینتاګون په خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. دی وایي هلته موجود مقررات دوی ته دا اجازه ورکوي چې هر هغه څه ترسره کړي چې ورته اړتیا وي. د خبرونې په وینا کارتر د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات لیواله دی چې د لسیزو لپاره خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، وویل دی د لسیزو په اړه نه پوهېږي، خو دومره ویلی شي چې د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د پوځي حضور په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې هلته اوس یو داسې حکومت دی چې د امریکا د حضور هرکلی کوي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت په دې ښار هوا لا ککړه کړې ده. چولی خان محمد سین برات وایي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې هلته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستن همین سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیارلس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانشته ته چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسیدلی دی.
د دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې څه کم 2 میلیونه یې په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه در کوچه انداخته میشه اولا
پکور که چه کثافات تولیدیگی هغه کوچه تا رویستل کیگی در شپی لخوا در جنو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیگی کلا چه سهار شی میگی و پسون پریتسری ترسو چه رسمیات پیلیگی در خار دی رسیمه که کردیوی خودا پدی معنا نده چه گواه که طول خار که کردیوی.
خاغلی غوری د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به یې د دې ښار چاپیریال ښه شي.
بیا هم چاپیریال د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د حکومت لخوا د کابل لپاره د شنه کمربند پروژه د چاپیریال له پاکوالي سره مرسته کوي او د اوبو زیرمې زیاتوي. د شنه کمربند پروژه د شنبې په ورځ د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا پرانستل شوه چې له مخې د کابل په شاوخوا کې په 10000 هکتار ځمکه کې ونې او شنه بوټي کینول کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه په مستقیم ډول د کابل په ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو باندې مثبت اغیز کوي.
مستقیماً بالای محیط زیست تاثیر داره، خصوص
په مستقیمه توګه په چاپیریال باندې تاثیر اچوي، په ځانګړې توګه په ککړې هوا باندې. ککړه هوا پاکه کوي، د اوبو په زیرمو زیات تاثیر کوي، له توندو ماتوونکو بادونو څخه مخنیوی کوي.
ښاغلی مدقیق په حکومت او د کابل ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د شنه کمربند ساحې د تطبیق او ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ارګانو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار د شنه کمربند په ساحه کې داسې نیالګي او بوټي کینوي چې د سیمې له اقلیمي وضعیت سره مطابقت ولري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د شنه کمربند پروژې د پیل په لومړي قدم کې به د راروان 1395 کال په پسرلي کې په 1550 هکتار ځمکه کې ونې او بیلابیل بوټي کینول شي.
لسو کلو د پاره په 10000 هکتاره ساحې کې دی په مجموع کې، خو موږ په هغه جمله کې په شکل د نمونوي چې د کابل ښار د پاره شروع کړې ده د کابل ښار ته د 10000 هکتاره ساحه نه چې لسو کلو د پاره ده د اول کال کې 1550 هکتاره ساحه ده.
د شنه کمربند پروژې کارونه د کابل د غرونو په لمن قصبې شیر دروازه او قرغی کې پیلېږي او په راتلونکي کې به یې لړۍ نورو سیمو ته هم وغځول سي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دغې لس کلنې پروژې لپاره 40 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې د سګنی کال لپاره 3 میلیونه ډالر راغون شوی دی. له دې وړاندې هم په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې ونې او بوټي کینول شوی و، خو د نه پاملرنې له امله د یادو ونو یو برخه له منځه تللې ده. د افغانستان د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې د دغې نوې پروژې لپاره د ساتنې او څارنې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوری دولتي رسنوي راپور ورکړی چې پرون په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپېتو زیات کسان وژل سوي دي. دې چاودنې چې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې وسوي دغه راز لسلو زیات کسان ټپیان کړي هم دي. بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا د سوریې د جګړې له ښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر ټولو خواوو غږ کړی چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلي کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنټ خپره شوه. زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لویې ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دی باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لار نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری
ورکړ.
د سوریې جګړه پوځي حل لار نه لري. د خبرو پرته به د وینو تویدل دومره پراخ شي چې حتی د سوریې وروستی ښار به هم ویجاړ شي. کورونه، تاسیسات، د مدنیت نښې نښانې به له منځه ولاړې شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پرول شوي دي. دا کړکېچ که له ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لویې مخالفې وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یوه زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
د ژوند رنګونه
زما نوم خانستان دی، جلال آباد خوګانو اوسېدونکی یم.
که ماما که ووایي راته تاسو درس ویلی نه مو دی ویلی؟
بس چا داسې چې زه په خپله باندې متقاعد ډګروال یم، پولیس کې مو وظیفه اجرا کړې ده. زموږ تاسې د مملکت وروستو پاتې والی په دې کې دی چې موږ په علم باندې امن نه لرو، پوهه پسې نه ګرځېږو. که مثال هغه څوک چې زده کړه نه لري هغه خو په هر صورت هغه څوک چې زده کړه لري هغه مثال په علم باندې امن نه لري. او بل موږ تاسې هر څه په استیو په درې په اقتصاد کې ګورو. اقتصاد مثلا یو سړی پیسې پیدا کړي په رشوت او خیانت په قاچاق باندې، موږ هغه ته اهمیت ورکو. دالیا د رشوت او قاچاق لپاره موږ تشویقو کې دی په خوا کې یو عاجز او بیچاره چې مثال هغه علم لري، پوه لري، تحصیل لري، هغه مثال خبرې موږ تشویقو. نو دې خاطر د هغه د نور خلکو به علم ته مخه شي، پوهې ته به مخه شي. کله چې علم او پوهه زیاته شو دته ټول خوشبختي به زموږ تاسو په نصیب شي، د افغانستان د خلکو په نصیب شي.
بالکل، د تاسو خبره داسې ده وایي کاوس یو چا په غلط لارو پیسې پیدا کړي، کاغه تار څوک هغه چا خبره جی جان کوي ستړې ما شیخ خیر وسې. ازوانان چې ګوري وایي کسړې د خوانده ده، او کچیر ته د یو چا ښه اخلاق لري، یو ښه انسان وي، یو ډیر وطن پرست انسان وي، کدی هغه درناوی کیږي، بیا نو هغه ماشومان یا ځوانان دی هغه په نقش قدم غواړي چې روان شي. کده پښتنه وکم، تاسو یادونه وکړه چې فساد او د نور مشکلات تاسو په وخت کې ډیرو کوو، زموږ په وخت کې ډیر
دی چې زموږ په وخت کې په خپل باندې ماته د زمينه مو سیده و چې ما په وښه کې ډیر لکه روپیا خستلې شو، ډیر لکه. مګر قسم دې کې روپې خیانت ما کړې، یو روپۍ لګې وکړې، خلک به حیران پاتې کېده. جار رشوت سره کم شاله ودسې، یعنی رشوت چانه پیژندلو په هغه وخت کې
خو موږ وخت یې نیام شوی
نه. دته خو اوس مثال مسابقه پر رشوت کې روانه ده. هر څوک چې ډیر خیانت کوي، ډیر رشوت خوري، په مغه اندازه باندې هغه قدر عزت زیات دی.
زه دې چې هغه سرکوب شي، هغه ته
سزا ورکول شي، هغه برعکس تشویقيږي.
خو موږ خلک یې دا مشکل لته چې خې خبرې کوي، دغه خو نه کاني وباسي، هغه لارې جوړوي،
توتې جوړې، دسي جوړې. زه په خپل باندې په ډیر ځینې مثال خبرې زده غواد نه
دغه کوم ول د خدای په نسبت مسول چې ما یو څه د کړی خدای راز د کړی د خلکو غوته ونرسوم زه به اخی خبر خلک ته وکم ما ته خلک ته لیونه ما سره مثلا خلک بد خل کوي بد رویه کوي د خپل خپلوان حتی زمانه لري ګرځيږي خاص په دې خاطر چې دا کینو چې ور ظلم مکو دروغ مویا چل مکو دا ګناي کبیره دي هغه کله مثلا په موټر کې پیسې پیسې کې موږ یو بدکار انسان ګورو خټ خلک وسه وتنه چې ورته دا کار مکو دا کار نه دی دا زموږ تاسو مانی وجدان وځي په هر هغه څوک چې بد کار وکي ورته چې ور دا کار دي خندا مکو زه ورته ان ته ولا هغه بدکار اصلاح کیږي بیا په ما څه پتا څه ور
وایو چې زه خپل کار دی
خپل کار دی ور وایو بوز په پای خود ګسپند په پای خود دا غلطی خبرې دي
ډیر مننه خوشاله